द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
قدر منوریدونکو او کتونکو سړی ما سیدا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه ده. نن د جمعې ورځ کال 2014 د مې د میاشتې شپږمه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې، په افغانستان کې نن نیمه او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې زم تاسو قربانا کلسوم کاکر
او زاش پاک مومن
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغ لاست وی یو، او په دې خبرونه کې تاسو ته لپاره مهمه خبرونه ریپورتونه لرو. خو اول درته وی یو سی د خبرونو سرټکی سدی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې ترخګری یوازې د پاکستان مسله نه ده، او د وای چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې د ګټو پر اساس ولاړې دي.
او افغانستان کې چارواکي وای افغان کمانډرانو د نړیوال ائتلاف په مرسته په سویلي هلمند ایالت کې د طالبانو په یو بندي خانه ز لشپېته ز زیات کېدان راخلاص کړی دي.
او د پاکستان او د چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار باندې د سېنات قائمه کمیټې کې د غونډې په وخت وینا کې د سېنات غړو ویلي دي چې د دوی ته د پاکستان د ځینې ادارو لخوا ویل شوی دي چې د غربي لارې په یو اړخ باندې هم ګام نه دی اخیستل شوی.
دا او یو شمیر نور ریپورټونه به په خبرونه کې درته وړاندې کوو. موږ سره اوسېږي.
ګران قدر منوریدونکو د ډیو ریډیو د ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نغوګي یو لومړی هم ستاسو پام را ګرځو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز سره د ډیو ریډیو ځانګړې مرکې په لوتا دغه مرکه زمونږ همکار افتخار حسین کړی ده، او د ځینې پښتنو په جواب کې شوکت عزیز ویلی دي چې د پنجاب دننه د ترخګر ډلو د شتون په حق لچ کله د هغه نه پښتنه وشوانه، هغه وویل چې ترخګری د پاکستان یوازې مسله نه ده. دی وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د ګټو پر اساس یا د ګټو په حساب ولاړې دي. هغه عزیز افغانستان او پاکستان د یو وجود دوه برخې ګڼلې دي، او د نورو پاکستانی واکمنو قوتونو په شان هغه عزیز هم پاکستان د سیمې یو مهم لوبغاړی ګڼي. او نوموړي د پوځي امیر جنرال پرویز مشرف سره درې کاله وزیر اعظم پاتې شوی دی. څو څېړونکي وایي چې د وزیر اعظم په توګه هغه په حکومتي معاملو کې خپلواک نه وو. هغه عزیز باندې د بلوچ ملت پال مشر اکبر بوکټي د وجنو هم تور دی، او د ډېری مودې راهسي په بهر کې ژوند کوي. او د ډیور اډیو سره په دغه مرکه کې دا هم ویلي دي چې پاکستان ته تګ غواړي. نو راځي چې د افتخار حسین سره د نوموړي دغه خبره ترې وورو.
You are in DC and the Pakistan
تاسو ڈی سی ته راغلی یی، او د پاکستان او امریکای اړیکې یو ریبیا پلان دی روان دی. کله چې تاسو وزیر اعظم وای نو تاسو امریکایي چارواکو سره ډېرې ښې اړیکې پاتې شوی، خو اوس تاسو د دې خبرې نه څه مطلب دی کوم چې تاسو په خپل کتاب کې کړی چې په اړیکو کې لاندې باندې بجاری وی او دا ولې؟
Yeah, first of all, the United States and Pakistan have a historical relationship which goes back a long time. It has seen its challenges which arise in any relationship.
نومړی خبره د امریکا او پاکستان تاریخي اړیکې پاتې شوی کم چې د مودو راهسي دي د خپل چیلنجونه لیدلې کم چې هرې اړیکې کې راځي. د دې خبرې نه زما مطلب چې دا بدلیږي را بدلیږي، هغه دا چې کله د مفادو یا ضرورت خبره وي نو دا اړیکې ډېرې مضبوطی وي، خو کله چې داسې نه وي نو بیا دا خراب شي. خوړی کې پرځېوی د پاکستان رول او پاکستان چې د ایشیا په کومه برخه کې پروت دی هغه ډیر مهم دی. د پاکستان نور هوادونو ته لارې چې لند مثال یې افغانستان دی، نو پاکستان ډیر مهم دی. په داسې حال چې پاکستان نیوکلیئي وسله لرونکي هواد دی چې ورسره ډیر مفاد لرونکي هوادونه ځان تراخ کی چې پاکستان ته نور رانږدې شي او ځان پوه کی چې موږ څه کوو. دا یو عام ملک نه دی بلکې د خپل نیوکلیئي طاقت د خپل ځای او د خپل اقتصاد لوجه یو خاص ملک دی.
And lately there have been calls from the Congress to release Dr. Afridi.
ارستو کې د امریکایي کانګرس لخوا د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو غوښتنه کیږي. تاسو ته معلومه ده چې اسامه بن لادن په پاکستان کې وژل شوی، خو پښتنه دا ده چې تاسو د ډاکټر افریدی په اړه څه دریځ لرئ؟
ان مای مایند وی هاف ټو ریسپیکټ دی لوز اف ایوری کانټری. زما
په فکر موږ له بعد ټولو هیوادونو د قانون احترام کول وی چرته چې دا رقم پیښی وشي او د پاکستان قانون لاندې هغه ته سزا ورکړی شوی. موږ د یوازې د یو تن لپاره قانون نشي بدلولی، قانون د ټول لپاره یو شانتی وی.
یا going to the Afghan Taliban peace process, Pakistan is in the lead role. It is
که د افغان طالبانو سره د امن پروسې اړخ ته راشو، پاکستان پکې مرکزی رول لوبوي. تاسو څه وایئ چې دا پروسه ولې روان دی نزي؟
پاکستان از ا کانتری وچ بیلیوز ان پیس اینڈ ہارمنی. پاکستان از ا کنٹری وچ وانٹس ٹو سی ا سٹرانگ سٹیبل گروئنگ افغانستان.
پاکستان یو داسې هیواد دی چې په امن یقین لري. پاکستان یو داسې ملک دی چې یو مضبوط باثباته او مخ پر وړاندې روان افغانستان لیدل غواړي. پاکستان او افغانستان د یو بل سره تړلې دي، د یو بل نه نشي جدا کېدلې او موږ دا سوچ هم نشو کولی. په افغانستان کې روان حالاتو له وجې پاکستان ته ډېر لوی زیان نه شوي، که هغه د کډوالو په صورت کې وي یا ترهاګرۍ یا نور څه. تا به زما په کتاب کې لوستلی وي چې کله زه طالب علم وم نو په لومړي ځل چې کله ما سفر کړو هغه مې کابل ته کړو. هغه وخت حالات ډېر بدل وو، هلته به تهمن وو، موسیقي به وه او دغه شانتې کلاره کلاري به وه. خو کله چې زه د یو وزیر په حیث باندې افغانستان ته لاړم او هلته ما کوم حالات ولیدل نو زه ډېر زیات حیرانه شوم. خبره دا ده پاکستان او افغانستان لبا یو ځای ژوند کول وي، موږ لبا په یو بل اعتبار کول وي.
Yeah, and in your book you do say that there was a period in which Pakistan moved.
په خپل کتاب کې تاسو ویلي چې یو وخت وو چې پاکستان د طالبانو نه لاس اوچت کړو او طالبانو به ویل چې تر څو امریکا په افغانستان کې موجوده وي نو جنگ به جاری ساتي. تاسو په نظر د پاکستان طالبانو سره نږدېوالی څومره ضروری دی؟
You see, Taliban are group of people.
طالبان د خلکو یو ډله ده، څوک چې په افغانستان کې فعال دي او ځینې عناصر یې په پاکستان کې هم دي. موږ هر چا سره واسطه لرو. زما مطلب هغوی د یو هیواد غړي خودي کنه، که هغه د پاکستان دي او که افغانستان. موږ له ټول د امن په خاطر یو ښه اړخته بوتلل وی.
کریکټ. اینڈ ګوینګ ټو ریلیشنشپ وذ انډیا، پاکستان، بوث هر کاین اف اگین د سیم ثینګ.
صحیح. که د پاکستان او هندستان اړیکو ته راشو، دواړه هیوادونه کله یو ګام وړاندې ځي او کله رستو. ستاسو په نظر دواړو لسه کول پکار دي د وړاندې تلو لپاره؟
وی کیم پاکستان اینڈ انڈیا هاف ا لانګ ریلیشن شپ. دیر آر سم فنډامنٹل ایشوز بټوین دی ټو کنټریز وچ نیډ ټو بی ریزولوډ.
د پاکستان او هندستان اړیکې یو اوږد تاریخ لري چې پکې ځنې بنیادی مسلې شته د دواړو هیوادونو ترمنځ، د کمې چې به حل روباسل وي. چې پکې یوه مسله د کشمیر ده، زما په فکر د دغه مسلې حل خبرې اترې دي. زما په وخت کې هم د پاکستان او هندستان ترمنځ په دې باندې خبرې اترې شوي او د بده مرغه هغه حکومت چې موږ سره جوړ جاړې شویو هغې انتخابات بیلل، نو دغه وجه ده چې معاهده ونه شوله.
پاکستان هند ځان ته یو خطر ګڼي، خو په کور کې د نننه ترهګري په روزانه توګه ریاست چیلنج کوي. تاسو ګڼئ چې پاکستان له خپل پالیسي بدلول پکار دي؟
موږ د خپل ټولو گاونډیانو سره په پر امن ډول اوسېدل غواړو، نو د دې خبرې هرگز مطلب دا نه دی چې موږ خپل دفاع کوو نو د بل هیوا سره د جنگ تیاری کوو. داسې کومه تیوري نشته ده چې موږ د یو هیوا سره جنگ وکړو او د بل سره امن غواړو. د نن ورځې په نړۍ کې موږ لبا د ټولو هیوادونو سره پر امنه پاتې کېدل وي، خپلې مسلې به ختمول وي او حل به یې روباسل وي، که هغه په خپله وي یا د درېمګړي په مشوره.
د دې پوښتنې سره تړلې یوه بله پوښتنه، په کور کې دننه ترهګري څومره لوی چیلنج دی، په خاصه توګه که په پنجاب کې د ترهګرو تنظیمونو خبره
وکړو؟ that becomes a serious threat to any country and today it's a global threat.
هر رقم ترهاګری که هغه د کور د ننوي یا د بهر، خو چې ترهاګری وي هغه یو سنجیده دړکه وي. او نن دا دړکه یوازې د پاکستان لپاره نه ده، بلکې دا په نړیواله کچه باندې ده. د ترهاګری پیخي هر چاته کېدلی شي. د دې کوم پوله نشته دی او دغه وجه دا چې نړۍ په دې لړ کې یو موټی شوې ده چې د دې مقابله وکړي او حل یې راوباسي.
آیا
تاسو به پاکستان ته واپس ځئ؟ ځکه چې په تاسو نیوکه کوونکی وایي چې په تاسو کې څونه روان دي.
زما
په فکر په اوس په ما کم کیسونه نشته، ټول کیسونه سیټل کړی شوي دي او هغه چې اوس کم پاتې دي هغه به هم ډېر زر ختم کړی شي. زما د واپس تلو فیصله د امنیت په بنیاد باندې به وي چې حالات څنګه دي.
Thank you very much. Thank you. Thanks a lot.
Thank you. Bye-bye.
درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو ټی وی خبرونه ده. په افغانستان کې چارواکي وایي چې د فوجي کمانډرانو د نړیوال ائتلاف په مرسته په سویلي هلمند ایالت کې د طالبانو یو بندخانی ز ل شپېته ز زیات کډیان راخلاص کړي دي. په دې حق له تاسو ته تفصيلات ورکولو لپاره زموږ همکار نوشروان کلندر سټوډیو ته راغلي دي. تاسو ته هرکلی وایو او تاسو به زموږ اوریدونکو او کتونکو ته څه تفصيلات
ډېره مننه کلثوم. اوریدونکو ته ووایو چې دا افغان چارواکو لخوا دغه بیانیه جاری شوې را بیا وروستو ناټو مشن په افغانستان کې هغه هم د دې تایید کړی دی، ویلي دي چې دغه ګډ عملیات کړی دی. په دې کې مهم رول چې کوم دی هغه افغان ځواکونو چې کوم کمانډوز دي هغه پلی کړی دی او دغه کمانډوز ته امریکایي ځواکونو چې کوم دی تربیه ورکړې ده. دا د هلمند نوزاد چې کوم ولسوالۍ په هغه کې د افغان طالبانو د ولکې لاندې یو جیل وو چې په هغه باندې دوی د شپې په وخت باندې عملیات کړی دي. د ناټو له خوا ورسره د هلیکاپټرو مرسته هم شامل وه او په دغه کې د شپېتونه زیات افغان چارواکي وایي چې کم بندیان دي هغه آزاد کړی دي. دوی افغان چارواکي وایي چې کندهار ته وړي دي. ناټو هم دغه تایید کړی دی، ویل لري چې دوی مونږ کندهار ته رسول لري، دا غن ورسته مو افغان چارواکو ته بیا حواله کړی دي. دا هم اوریدونکو سره شریک کو چې دا داسې قسمه چې د افغانستان د طالبانو د ولکې لاندې چې کوم سیمې هغه نیولې وي په هغه ځای کې هغه جیلونه جوړ کړي وي. دا داسې قسمه سلورم برید دی چې د افغان ځواکونه د ناټو په مرسته باندې کوي او په وړاندې کې داسې قسمه بریدونه کې د طالبانو د ولکې نه داسې تنانه مزات شوي چې په هغه کې د افغان ځواکونو عسکر هم شامل وو. دا وخت د هلمند په یو شمېر سیمو باندې طالبانو قبضه هم شته او ناټو دا وایي چې افغان ځواکونه دونه توان لري چې هغه به په راتلونکو ورځو کې دغه سیمې د طالبانو نه آزاد کړي.
او ناټو دا ویلي دی چې القاعده په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي. په دې حق له څه تفصيلات راکوي تاسو؟
بالکل، دا د ناټو چې کوم مشن په افغانستان کې اوریدونکو ته وویل چې د هغې کوم ویان د بریګیډیر چارلس کلیولینډ هغه د افغانستان نه نیخ پنیغه دلته په امریکا کې په پینټاګان کې د خبریالانو سره د سکایپ د لارې خبري کانفرنس کړی دی. په هغه کې ورته دا تفصیل ویلی دی. اوریدونکو سره هم غواړو چې د هغه آواز ورسره شریک کړو. موږ هڅه وکړې چې د هغه آواز راواخلو.
First off, core al-Qaeda someplace in the Pakistan-Afghanistan region with Ayman Zawahiri still really running their global operations. And then their newest franchise is al-Qaeda in the Indian subcontinent or AQIS. We think both of those elements do have some type of presence.
دا کلیولینډ وایي چې دا وخت دوه قسمه القاعده په دغه سیمه کې موجود ده. یو خو د القاعده د مشر منو زواری په مشرۍ کې کار کوي او هغه نړیوال فعالیتونه هم لري او دا غیر لپاره منصوبندې کوي. د دې نه علاوه یو د هند القاعده هم شته. خو دا دواړه قسمه القاعده غړي کوم دی هغه په افغانستان کې د طالبانو سره مرسته لري. د کلیولینډ چې کوم د خپل خبری کانفرنس په وخت باندې داغه خبریالانو پوښتنه هم وکړه او ویل چې را القاعده سمره زیاته د غزه کې مضبوطه رن واغې و چې دمر مضبوطه نه را د سلو نواله تر 300 پورې دی غړي لري. خو هغه دمره تکړه نه ده کنه چې افغان حکومت ته یو خطر جوړ شي. البته د داوی چې دغه ډله چې کوم دی هغه د افغان طالبانو سره لګیا ده، ټکنیکی مرسته کوي او غواړي چې دا جنگ چې کوم دی دا وګت شي او افغان طالبان ته په پدې کې امرستي ورکی. د یو مهمه خبر دا کړل چې دار پاکستان او افغانستان په پوله باندې چې کوم سیمې لري هغه ځکه چې د القاعده د غړي کوم دي اوس موجودیت لري، دا هغه سیمې دي چرته چې پاکستان فوز دا وخت ضربیز په نامه باندې فوزی عملیات هم کی، او د پاکستان فوز تیرونه دا دا وکړه د ویل دي چې دی د شوال سیمې څخه لګیا دي اوس چې کوم دی ترهګر ډلې راغونډي او په ټول پاکستان کې چې کوم دی د کومبنګ میشن چې کوم دی عملیات شروع کړی دی، یعنی دغه ترهګر به چې کوم دی رامنګس کوي او راغونډي به. خو د کلیولینډ دا خبره چې کوم دا د خبریالانو سره تازه کړی چې په پاک افغان پوله باندې موجود دي، نو دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. په دې کې یو دنه پښتنه چې کوم دی شوی را چې د القاعده چې کوم دی د طالبانو سره په کم قسمه طریقه باندې رابطه کې او اس یو پښتنه دارو چې تیږي چې آیا د دې چې وچې طالبانو سره رابطي شته، نو آیا طالبانو سره رابطي چرته مات شوی هم دي؟ نه دا غي جواب نه دی. واغه دا چې کله امریکا په مشاره کې ناټو ځواکونه په افغانستان کې اغي لاړل او طالبان حکومت یې نسکور کو، دا غي ورستو د القاعده مشران ټول پاکستان ته تښتیدلی، او دا غي د ټولو نغټ ثبوت چې د نړۍ په وړاندې کم راغلي دي. نو واغه دا چې اسامه بن لادن هم د پاکستان چې کوم خار دی پټاباد په هغه ځای کې د پوځي چوڑنې سره نږدې چې کوم دی هغه موندلی شوی او بیا وروستو وجلې شوی دی، نو بیا د پاکستان د بیلابیلو خارونو نه هم د القاعده خلک نیولی شوی. نو داسې نه و پخپل طالبان هم چې کوم دی انډرګراوند تلو او هغه غیب شوی، دغه شان وسره د القاعده مشران هم پاکستان زیاتره سیمو ویل کیږي چې الته تلو په ظاهر باندې بیا په فرنټ ته چې کوم ساتل شوی هغه حقانی ډله ساتل شوی. دا چې هر کنه راتلونکي کې به دې صلاحیت ولري او کنه کلیولینډ دا یو خبره په اخر کې ډیره زیاته مهمه را چې هغه و چې او د القاعده اوس هم دا صلاحیت شته چې کنه هغه بیا راپورته شي، خو موږ داسې پلانونه جوړو چې دونه فشار پی واچو چې دې سر روچت نکي.
ډیره مننه د تفصيلات راکولو.
مننه.
د افغانستان سرخار کابل کې تیر ورځ د پاکستانی مصنوعاتو نندارتون شوی دی، د غسلورم نندارتون دی. د مشال ریډیو خبریال ولی سباون دغه تورغلی او یو ویډیو راپور یې تیار کړی دی، اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
د پاکستانی محصولاتو څلورم نندارتون نن په کابل کې پرانستل شو. دغه نندارتون د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو خونو په ګډه همکارۍ جوړ شوی دی. دا چې ورته نندارتون نه څه ګټه لري، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی پاړوي،
تر څو چې په تجارت کې په داخلي تجارت کې تسهیل رانشي، سهولت رانشي، دا د دواړو ملکونو ترمنځ د روابط نه کیږي. هر څومره چې سیاسي روابط خراب وي او اقتصادي روابط ښه شي، د خلکو په منځ کې د خلکو د خلکو د ژوند، د خلکو د اقتصاد په لحاظ باندې تغییر راشي، هغه ته باندې افغانستان او د پاکستان د خلکو په ګټه ده، په خلکو باندې تاثیر کوي.
پام دی حال کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وای دا ډول نندارتون نه د سوداګرۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم پیاوړي کولای شي.
من متيقين هستم که این نوع نمایش های بازرگانی به یک فصل جدید بهبود همکاری های اقتصادی بین دو کشور را ساق می دهد.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی رحمت الله وایي چې دا ډول ګډ نندارتون نه به د افغانستان او پاکستان پر سوداګریزو اړیکو مثبت اغیز وکړي.
د دوی کمپنیانې موږ وګورو چې دوی موږ سره څه بزنس کولی شي، څه رقم موږ سره کار کولی شي. دوی موږ همدغه موږ دلته ډېر شیونه موږ پیدا کړل. ما
په دغه درې ورځنی نندارتون کې څلوېخ پاکستانی شرکتونو په شپېتو سوداګریزو غرفو کې خپل محصولات نندارې ته ایښي دي.
قدرمن اوریدونکو، او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی خبرونه ده. د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د پاکستان چین اقتصادي راداري په حق له جوړه قائمه کمیټه غونډه سوي وه. په دغه غونډه کې د مرکزی حکومت د سرکاري هغه چارواکي هم را بلل سوي وو چې د په دغه اقتصادي راداري منصوبې په حق له کار کوي. خو ټولو دغه چارواکو سینیټ کمیټي غونډې ته ویلي وو چې په غربي لاره کمه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زه تیریږي په دغه حق لباندې هیڅ هم منصوبه تر وسه پوری نه ده جوړه سوې. نور تفصیلات سدي پیر ولایت شاه په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاک چین اقتصادي پروژې په اړه جوړ د سینیټ د خصوصي کمیټې غونډه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر تاج حیدر په مشرۍ کې وشوه. ډیو ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د کمیټې یو غړی سینیټر عثمان کاکړ وایي چې حکومتي چارواکو د دوی پر وړاندې اعتراف کړی دی چې د اقتصادي پروژې د لاندې د وړو صوبو نه تیریدونکو لارو د تعمیر په حق لا تر اوسه پورې اډو عملي کار نه دی شوی.
نو باغ کی دا غربی روٹ در اسماعیل خان روب کوٹر خوزدار پدے کی هیڅ سم تر وسه نه دیږي. یو ور شونه د کله گیدری آغا مود اسماعیل خان کې متبرفینګ راکې ننن برفینګ راکې تر وسه پوری فیزیبلیټی رپورٹ د غربی روټ نه دی جوړ شوی. فیسټیوال نه دی تیار شوی بلکې کنسلټنټ تر وسه پوری نه دی ټاکلې. دا د دوی حالت دی.
دا غونډه په یو داسې وخت شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل سیاسي طاقت مرکز پنجاب ایالت نه تیریدونکو شرکی لارې د لاندې د سکر او ملتان موټروې د تعمیر پرانسته کړې ده. او سینیټر عثمان کاکړ تور لګوي چې د دې نه پډاګه کیږي چې پنجاب او مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د دې پروژې ګټې صرف پنجاب ایالت ته ورکولو کې غرضی دي.
شرکی روډ باندې شپه ورځ کار روان دي. نن هم دا د وزیر اعظم صاحب ملتان او سکر موټروې پیتای وکړه. نن دا د پنجاب کې و موټروې ولا دویمه بیا روان شول. په پنجاب کې درې ریلوی لائن جوړې شي. دا اوس کم دی. دا دوی ډبل کې دو ریلوی لائن پر څنګ سره بیا کراچی ته اور یو بیا جلا جوړي. نو دا پنجاب درې ریلوی لائن دو موټروې تقریبا واته زر میگاواټ بجلی لایران ز بیا تر نو دلته تر پنجاب پورې گیس پایپ لاین سنتی زون دا ټول اور اورنج سین دا د پنجاب د پاره دی. اور ور سره غربي روټ څه دی دا په خبرو کې شته په ټلویزیون کې شته په کاغذانو کې شته او پر مځکه باندې هیڅ مستنی اراده شته.
د پاکستان مرکزی حکومت د وړو صوبو لخوا د اقتصادي پروژې په سر راپورته کیدونکو تحفظات بے ځایه بلی او حکومت پخلی کوي چې وزیر اعظم نواز شریف د ملک سیاسي قیادت ته د غربي روټ لومبه ترجیح کې سر تر سوالو چې کم لوز ورکړي دی هغه به ارو مرو سر تر سوال شي. وړي صوبې دا تور هم لګوي چې مرکزی حکومت نه یوازې خپل لوز پوره کولو کې سنجیدګي نه خای بلکې حکومت په دې معاملې د مسلسل غلط بیانونو کار اخلي. پرستو کې د عوامي نشتلګون ویان زید خان دی ورې یو تویلو چې پاکستان کې د چین سفیر د دوی پړاند اعتراف کړی دی چې غربي روټ اډو دوی په نقشه کې شامل نه دی. بلخوا مطبوعات وایي چې د غربي لارې د جوړخ په سر راپورته شوی لانجې د هوارولو لپاره به د راتلونکو میاشتې په شلمه نیټه د پاکستان د پارلماني کمیټې یو پلاوی د چین سفر کوي. مطبوعات د پاک چین اقتصادي لارې په حق له د پارلمان د دواړو ایوانونو د غګړې کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین د خلې وایي چې دا کمیټې به د چین اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. پرستو کې داسې پورتونه هم مخې ته راغلي وو چې چین هم د اقتصادي پروژې د غربي لارې په سر راپورته شوې لانجې باندې اندېښمنه دی او چین په پاکستان باندې دغه شخړه زر تر زر هوارولو غږ کړی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ګرانو قدرمنو اردوونکو تاسې د پیر ولایت شاه صاحب دغه راپور واورید چې پکې د پاکستان او د چین په اقتصادي لار باندې د پاکستان واکمن ګون مسلم لیگ نون سترګې پټې کړې دي. د وړو صوبو حقونه په ورکولو کې لا هم پاتې راغلي دي او دغه صوبې سره یا دغه صوبو سره تعلق لرونکي تمام سیاسي پارټیانو مشران هم دغه وایي چې د پاکستان واکمن ګون د نور کل په څیر په یو شمېر نورو پروژو کې په دې پروژه کې هم د دوی سترګو ته خاورې نستلی دي. په دغه باندې داود اچکزی چې د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق ساتي د بلوچستان څخه سینیټر دی د ډیور رادیو زمونږ همکار رحمان بنیری ور سره خبرې اترې کړې دي او راځي چې د هغې نظر واورو.
نه نه موږ کوم نیوکی وې د اولی ورځې څخه دا تقریبا د 2014 چې زموږ کوم پر دا لار باندې اعتراضات وو هغه در اوسه پورې زموږ برقرار دي، بلکې که زه دا درته وایم چې در اوسه پورې د هغه باندې 1% هم د هغه نوټیس نه دی اخیستل شوی هم به غلط نه وي.
که یو وار ته تکرار کړئ چې دغه اعتراضات څه دي؟
اعتراضات دا دي چې په دې حواله باندې د سینټ په سټینډینګ کمیټي کې موږ په 2014 کې اول د واره دا شی راپور ته کې چې دا ډېر په خفیه طریقه باندې دا شی روانو د پارلیمان ته نه راوړل کېدی، نه دا د کمیټي مخته دا روټ ډسکس کېدی چې دا به پر کومه لار باندې دا اتمی لارې کومه لار باندې به د چاینا سره راځي او ګوادر ته به دوی څنګه رسیږي. نو بیا دا چې دغه بعد وزیر اعظم یو آل پارټی کانفرنس راوغوښتي یقین دیانیانې راکړي چې دا به انشاءالله پر دغه لار باندې جوړو چې پر کوم باندې موږ غوښتي چې هغه د کاژغر سره شروع کېږي، ډېر اسماعیل خان روب کوټه کلا سیفلا او کوچلاغ او خوزدار او بیا به دا پر مخ باندې ځي. نو په وختن په دې باندې موږ باندې خپل اعتراضات جمع کول او وزیر اعظم به د دې ویني دا د چیلیانی را کول چې بالکل اولیت به ودا غروړ کوي، خو درنه نو ورګي پر عملی پر دې باندې هیڅ کار نه دی شوی او زموږ د پارټي موقف پر هغه خپل ځای باندې بالکل ولاړ دی او موږ د دې د پاره دا درته عام چې موږ کمیټي اوس پر دغه کم تاریخ باندې هم په کوټه کې یو میټینګ وکړي او دا غته کوټه سونی سي بیا موږ د اسلام آباد پورې بای روډ یو ویزیت یې شو چې موږ پر دا لار راغلو چې دلته په اسلام آباد کې کومه خبره مشته کېدلې چې دا کوټه صدر روبو پر کار شروع دی یا د روبو صدر د رئیس مار خان پر شروع دی یا دا رقم بیا پر مخ باندې د اسلام آباد پر کوم کارونه شروع دی، خو موږ په دا درې ورځې کې پر لار باندې را روان هر شی موږ په خپل سترګو وکاتی چې دې کې ما سره د مختلفو پارټیانو سنټرانو ملګری وو او دا زموږ کوم کمیټي د کمیونیکیشن د دې سیکټر را سره مرګري او موږ پر لار باندې هیڅ رقم لار په مخ نه دراغلی چې کار پر شروع دی یا خلګه به کمیونیکیشن غفر لګیای یا څه جایزه شي.
اچک زې سپ تاسو په خپل سترګو هم وریدل تاسو په پاکستانی مطبوعاتو کې هم روان دي چې په دغه سړک چې کوم مشرقي اړخ ته الته کار هم شروع شوه دي، تاسو چې کومې غوښتنې دي غم نه منل کیږي او تاسو وای چې زمونږه غوښتنې په ځای هم دي، خو یو خوا ته مونږ وینو تاسو ګوند او تاسو د ګوند ټول مشران د وزیر اعظم نواز شریف مټه کلک نیولې ده ورسره ملګری دي ولاړ دي ورسره، تاسو اعتراضونه په مطبوعاتو کې روان دي په جلسو کې روان دي خو ستراتیژي مو نه لیدل کېږي، ستراتیژي مو سره چکځای صاحب؟
نه نه موږ ما درته ویل ما موږ مشران په کوم ځای کې کلک ولاړ دي، نو دا اپوزیشن خو د غمره کار دي چې دا شی پر پارلیمنت کې پورته کی او د دې خلاف د سیاسي طریقه خو دا غوډه چې جلسې او مظاهره او احتجاج په دغه لار کې وو او که بیا موږ بالکل ودی زی ته ودرېدلو یا به اته مو چورته ته یو یو دغه پاده د کوم دغه کوم په د پارلمان کې پر یو ځای ځای باندې موږ کوم نمائندګي د موږ کوم ځخ ورته کوو کوم استعفا یو ورته دغه بمور
خو قامي په خو اچل زی سب
دغه سوال کو په کار دی چې د هغه ګوندو سره وسی چې هغه په حکومت کې ور شریک هم
هغه نه هم کوم
او دلته چې دی په بار کې چې دی د مخالفت هم کې دا سوال خو دا هغه سره
هغه نه هم کوم اچل زی سب
سوال نه جوړیږي
اچل زی سب هغه نه هم کوم په قامي قامی ویش کې په قامی وسایلو کې د خپل قام ګټه لپاره قامی مشران تل مبارزه کوي، هغه مبارزه لپاره کوم ستراتیژي لیدل کېږي نه د عوامي شل پټي سره؟
نه ستراتیژي خو ما درته وویل مال ستراتیژي موږ دغه جوړه کړې دي چې اول می ګرد راغوشتي دي ګرد پاتیان می راغوشتي دي ګرد پاتیان می په دغه باندې متفق کړی دي دا د ان پی ته دا عوامي نېشنل پارټي دا کریډیټ دي چې پاکستان ټول اپوزیشن پاتیان یو وار په کوټه کې راغونډي سیوی دي بیا په اسلام آباد کې راغونډي سیوی دي او دا کوم موقف چې موږ یې شي دي هغه می ګرد کانې کړی دي او اوس ته ما زه نه پوهیږم چې ته از ما د قوت مطابق یا ما د څومره منډیټ خلکو را کړی دي داغه مطابق موږ په کوم ځکه کوته یې کړی د په کوم ځکه موږ شاته پاتې یو یا په کوم ځکه موږ غیر ضروري د حکومت فیور کړی.
محترم د چغزی صاحب د ډیوري ډیو سر چې مو وخرا لرا کو خبرې مو کوله ډیره مننه درته وایم.
ډیره مهرباني.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمن اوریدونکو او کتونکو یو بل رپورٹ درته وړاندې کوو. قبایلی سیمې خبر ایجنسی تیرا سیمې کې د کډوالو بیرته پرانستل کېدو سلسله روانه ده. زموږ خبریال ابراهیم شنواری د دغه خلکو د دغه کډوالو سره خبرې کړې دي چې دوی بیرته خپلو کورونو ته راغلي دي. د دوی ستونزې دي په علاقې کې او کورونه په سهال دي، نو دا رپورٹ تاسو ته هم وړاندې کوو.
د خیبر ایجنسی په تیرا علاقه کې د پوزی عملیاتو ترسره کېدو، دغلته امن بحالېدو او ورسره د سیمې بې کوره شو کډوالو خپل کورونو ته واپس تلو نه پس اوس د سیمې دغه جنگځپلي اوسیدونکي په لویه کچه د بیا ودانۍ کار ته اړتیا لري، ځکه چې په خپل حکومتي شمیرې ښایي چې د ترهګرۍ په پیښو او وروستو پوزی عملیاتو کې قریبا 80% شخصي کورونه او کاروباري مرکزونه یا خو په مکمله توګه او یا په جزوي توګه زیانمن شوي. د ملک دین خیل کام یو مشر حاجی مصری خان خپل سیمې ته راتلو نه پس د دغه تباهۍ او خپل مشکلاتو په حق لایي.
چې موږ کله لوړلو وای ډی پی شولو تقریبا چې په شو کنه دوه درې کله خلکو چې کنه کنه کوس تیر کړل، څوک زر روغلل او څوک چې کنه کنه لیټ روغلل، ځکه چې کورونه نه وو. نو دغه نه پس دلته کې روغلل او د حالات مو کتلو چې کنه کنه د خلکو کورونه ویرون وو، نو ډیر تکلیف او مصیبات وو په شو کنه خلکو لا. دغه نه پس چې کنه کنه بس چا دومره په شو کنه جوړې ځون لا جوړې کړلې
حکومتی چارواکی چې ځایي اوسیدونکو له د تباه شو کورونو عوض ورکولو په غرض یې دغلته سروې شروع کړي او تر جولای میاشتې به دغه پروژه ترسره شي. د کومې نه پس به چې متاثره کورنیو له د مکمل تباه شوي کور په سر 400,000 روپۍ او په جزوي توګه متاثره شوي کور په سر به 150,000 روپۍ ورکولی شي. خود حکومت دغه ژمنو باوجود یو بل ځای مشر غوښتنه کوي چې باید حکومت دوی له د تعلیم او صحت اسانتیاوي او د روزګار وسیلې پیدا کړي.
حکومت د موږ سره هم دود وکړي، ځکه چې موږ غریبې دي، موږ بې وسې دي، په خبرونه دي د ځمکې لا تدې یو اوس موږ ضرورت دی، د بچو سکول لا ضرور دی، د موږ اوبه لا ضرور دی، د موږ د تو زمینې کې مل شکه رزق لا ضرور دی. نو دا حکومت چې په کومه طریقه حمایت موږ سره کولای شي د موږ سره ورورولې حمایت وکړي.
د مشرانو په شمول ځایي ځوانان هم حکومتي مرستو ته سترګې پلیار دي، ځکه چې واپس راغلي زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. د سیمې یو ځوان ګلشاه غواړي چې حکومت د دوی سره شوې ژمنې او وعدې ترسره کړي.
ضرورتونه ملګري ډېر زیات دي، د تعلیم ضرورت دی، د بجلی ضرورت دی، موږ چې کومې معاهدې خلکو کړي یا یې سار لنډې رسول دي، د هر یو شي ضرورت دی، که سوچ د خلکو کې کړه، د هر یو شي ضرورت دی په دا ملک کې. نور څه مطالبه چې وي ته یې مونږ کولای شو، کوټو پیسې خلکو له نه ملي شوي، نور حقونه چا له نه رسېدلي، داسې خصوصي کور اوسه تېرې نه رای شوی، خلکو د عوامو بې کور شوی، داسې خصوصي کور یې سره شوی نه رای.
په تیرا کې د بیا ودانۍ پلان په حق له حکومتي چارواکي ای چې راتلونکو درې کالونو کې به دغلته ګڼ شمېر حکومتي سکولونه، د صحت مرکزونه او د پاکو اوبو سکیمونو ترسره کول نه وړاندې د اورکزۍ ایجنسۍ ډبوري تحصیل د لیارې ارهنګ د سر نه تر تیرا باغ مرکز قریبا 38 کیلومتره سړک جوړ کړی. خو ځایي اوسیدونکي ای چې دوی ته په سمدستي توګه د خپلو کورونو د بیا رغونې ضرورت دی، او که په دغې لړ کې هغوی سره په سمدستي توګه مالي مرستې ونه شوې نو دوی به د ځنګلونو په غوڅولو او بیا د ډوډۍ په کرونده کولو مجبوره شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو ټلویژن، خیبر ایجنسی.
د کلم سره مخ د پاکستان قبایلی سیمو خلک که هغه د هر ایجنسی سره دی، که د باجوړ دی، که د مومن دی، خیبر دی، اورکزی دی، کورم ده، او که شمالی او یا جنوبی وزیرستان دی، د دغه سیمو څخه د بې کوره شوو کډوالو ستونزې یو نه یو شکل کې اوس هم هغوی د تکلیف سره مخ کړي دي. د پېښور خار دننه د گورنر ماړي مخته دغه خلق حغیر اغلی دی هم د اف سی آر خلاف احتجاج کوي او هم د غلطه کې په قبایلی سیمو کې د خپل روان شو کورونو د بیا رغونې د پاره د حکومت شوی وادي د حغینه غواړي چې عملی کی او هم دغه سي یو شمیر نور ستونزې چې کډوال لري په هغه باندې د ډیور ډیو خبريال حمید الله ورغلې د غی سره خبرې تری کړې دي د گورنر د ماڼۍ مخې ته ناراضي چې د هغه دغه خبرې تری وورو
گران اوریدونکو دا وخت خیبر ایجنسی چې کوم قبایل دي هغه راغلي دي او د گورنر د ماڼۍ مخې ته چې کوم غړ تیریدونکو سړک ته هغه باندې پرلط وخلې دي دغه سړک کې د ټریفیک ته په ډیر وخت راستړل دي دوی سره خبرې کوو چې د دې راتسه دا د سړک په درکمې پورې تړي غوښتنې سره تر خپل نوم وای او پسې احتجاج کوي
زما ګل شریف نمر خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم دې کې باجاوړ خیبر دا ټول مشترک راغلی دي دا وای مونږ د چستاسو حلاکا کلیر ده خو بالکل اسې زبانی جمع خبره ده ولې چې مونږ حلاکا کې چې کله حلاکا کلیر شي هغه کې وبوي هغه کې بجلی وي هغه کې سکول وي سرکونه کولاوي بالکل هم نه مانوي خو مطلب ده چې کومې مایزي مونږ ته ویلو چې تاسو ته د کلی مایزه ملاوي کی په سو کې کوم دي دوا کسان نشي راوته هغه نشي ویل چې مونږ ته کلی مایزه ملاو شوې ده مونږ خو لکه کم اکثریت بند راغلی یو نور خلک بم راځي نور بم راځي زمونږ هي اراده به ترغې پورې وي چې زمونږ حلاکا زمونږ کومې مطالبه دي او مونږ ته خپل حقوق کوم دي نیو ملاو شوی مونږ 40 افشار کوم دي دانه کړو 40 افشار کوم دي د کاله قانون دي کاله قانون کې عدالت نشته رې مونږ د غوړو چې های کورټ سپریم کورټ مخبل حقوق
زم احمد اعظم نا کو خل کوم سیدون کایم مولا و پسې کو غزنه ملو شید خو مولا و حکومت اډر نرو کوي الو کم خا کلیر دو ایو الو کا کلیر شې ورو مولا و پسې اډر نه ملو ویګو بس نه را شنو کلو ویګی روندې
زګه احتجاج باندې راغلی
ما احتجاج لزه کار غلی
زمان م اقبال افریدی دی او 2013 نه تر 16 پورې جسومره متاثرین واپس تللی دی هغه کا تیرا دی او کا وزیرستان دی او کا باڑی دی هغه ته لا تر اوسه پورې هغه د کورونو ماویزه ریټین پیکیج او ول د بجلی وبند دی ملو شوی دا جی مون سره د خیبر ایجنسی د مومان د باجوړ د اورزګو ایجنسی د کور د هر ځای نمائندګی په دې کې شته زموږ د اته ډیر شو علاقو هغه خلچ علاقې کلیر نه دی او دلته متاثرین او سټیټ ختم شوی دی واپس یا دلته راشن د ملایوي دوه
دی
جی نو دا ډیمانډونه مونږ لې ګل مون سره د اندارې خلکو دی مون سره د گواه خلک دی مون سره د کاخیل او د هر علاقې خلک دی چاغوي د حکومتي امداد نه محروم دي او موږ ته وی چې تر کومه پورې گورنر موږ سره نیم ملو شوی او زموږ د مسالو د حل واضح موږ له اشاره او حکم نه صادر کړي ترغه پورې موږ داز نه پریدو
ما فضل حمید نه مالک کومه کا خیل باندې چې موږ شل میاشته وشو چې موږ راوتل یو ایډی بي شوی په دې شل میاشته چې موږ کورونا تباری هر څم تباری او د کار ټیم په دې چې څه تاسو پاته راوچې په دې چې برنو نه وي نو په دې چې په 15 پک میاشته کې یو کوټه مایلا جوړي نو موږ دا خاص کو چې موږ با عزت او بسید وشي او د دې د حکومت موږ ډیره په بریا ده
کوم د کوم سمو ته لګ
کومه کا خل در جمعه تیرا چې وسیو او لکه بالکل تیر په 13 اپریل کې یو خدای اوس اپریل په 13 اپریل کې د مو علاقه کې لر شو یو او اوس هم پر دې نه بس کړ یو څه خبره جوړه کې کړ بل څه خبره جوړه کې نو موږ دا خاص کو چې بس موږ د واپس کې هیڅ هم نه غوړو چې خپل علاقه ته واپس کې
تاسو کې احتجاج نه نه
کوي ځکه احتجاج لره غولي په دې واجه باندې ته سړی را مې راغلی بس موږ
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د پاکستان قبایلی سیمو کې اف سی آر چې ورته دغه قبایلی خلک تور قانون وایي د دغه پر ضد د تیر شپې تو کالو راهسي احتجاجونه دی کوي او غږ یې پارلیمان ته ورسی خو په پارلیمان کې ناست واکمن خلک په دغه باندې سترګې پټي او بازې سیړنکار یې وجه په قبایلی سیمو کې د پاکستان د پوز خپل ګټه یا مفاد خای دی وایي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون لاندې د غلطه کې د پاکستان پوز یا استخبارات خپل ځان ته داسې خلک تیارولی شي چې کوم خلک د هغې ګټې ترسره کوي هغې دپاره نو دغه قبایلی سیمو خلک چې کله تیر کال راپورته شول او د اف سی آر په خلاف یې پارلیمان کې خپل بل جمع کړ او دغه بل مخکې لاړ، نو د پاکستان واکمنه ګوند یو واري بیا دغه قصه کمیټې ته وسپارله د سرتاج عزیز په مشرۍ کې چې د وزیر اعظم صلاحکار دی. دغه کمیټې جوړه شوه او د قبایلي سیمو خلک وایي چې د دې کمیټې نه د دې هیڅ تمه نشته، ځکه چې هم پاکستان کې کله کمیټې جوړې شوې نو د مسلې نتیجه نه ده راوتلې. په دې باندې د پاکستان قبایلي سیمو خلک اوس هم همدغه سوچ کوي. د ډیو رادیو خبریال مدثر شاه یو راپور تیار کړی دی، راځي چې دغه ته وښو.
راپور نوای تیر کال نومبر کې چې وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز مشرۍ کې کومه فاټا اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې و، ډېر ضرب حکومت تخپل راپور وړاندې کی. خو د فاټا لایرز فورم صدر رحیم شاه ایډوکیټ ډیوا راډیو توای کمیټه تر دې وخت د فاټا سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او بشري حقوقو مبارزینو سره لیدل نه دی کړی او وای د کمیټه د راپور نه مونږ زیات هیلمن نه یو.
دا چې کمیټه چې هر فیصله کوي چې بدیل پنجاب ګټه او مفاد ګوري، ځکه چې دې د علاقې د فوجي مقاصدو لپاره استعمالول غواړي او دې غواړي چې دا نور هم د علاقې د فوجي مقاصدو لپاره استعمالي کی، دې لپاره دا کمیټه چې کومه فیصله هم کوي د دې نه څه د خیر توقع هم ته نشته. دی اوسه پورې د دې سیاسي خلکو سره نه دی ملاو، د فاټ ولس سره نه دی ملاو. دی هر ځای ته چرال شي خپل مرایت یا خپل ملکان د پولیټیکل یا ملکان راغواړي او د دې رای ووري.
د غرض د فاټا لایرز فورم یو بل فعال غړی اجاز محمد ایډوکیټ وای مرکزی اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو بل یا 22م آئینی ترمیم سیاسي ګوندونو سره د مشورو او د آئینی ماهرانو په مرسته د فاټا پارلیماني غړو جمع کړو او په کار دا و چې سمدستي پارلیمان کې په دې بحث شیو، لکه د نورو نی ترامیم په وخت شوه دی. خود بل د کرکتن لپاره وزیر اعظم کمیټه جوړ کړه کوم چې غیر آئینی او غیر قانوني ده.
دا کمیټه چې کوم دی بالکل غیر قانوني او غیر آئینی به دی وجه ده چې دا کوم بل په پارلیمنت کې جمع کېده په دې معنی چې پارلیمنتي دي د څخه او شاین راغلي دي. نو په کار ده چې دې بل معنی سیدا دا شوه وي او دا چې کوم دی یو طرف ته شوه وي یا رجب شوه وي یا منظور شوه وي، دې معنی د کمیټې هیڅ ضرورت نشته. ځکه دې مخکې چې کوم ترجمه شوی دی نو بده ټول ترمنونو کې د فاټا ذکر نه دی شوی او هغه چې کوم دی بالکل ټیک ټاک طریقې سره منظور شوی دی، واکه د پاره سکیورټی نه دی جوړ شوی. واحد دا بل دی چې دا د یو نیم کرور خلکو د بنیادی حقوق خبره ده، جماعت بنیادی حقوق راکا.
او دغه دواړه مشران وایي 22م آئینی ترمیم کې غوښتنه شوې ده چې د فاټا انتظامی حیثیت د مرکزی حکومت په ځای صوبایي حکومت ته ورکړي شي، لکه څنګه چې ملکنډ ویجن دی او د های کورټ اختیار د هم فاټا ته وغځول شي. خو وایي اوس داسې ګنګوسې دي چې کمیټه د دې فیصلو په ځای یو ځل بیا د فاټا کونسل مشوره حکومت ته ورکړي. او رحیم شاه ایډوکیټ وایي که داسې اوشول نو قبایل به دا هیڅکله ونه مني.
موږ ختم دغه فاټا کونسل منلو ته تیار نه یو. منګه یو مطالبه ده، وغدا ده چې فاټا دی یا قبایلی علاقه دی په صبح خبر پښتونخوا کې زمشي او دته دی د فاټا حیثیت ورکړی شي، او که دغه دی نه کوي موږ ته بل یو فیصله د دې قبول نه ده. او د دې پر دې عمل کې به ان شاء الله بیا دې ته پته ولګي چې قبایلی ولس یو ځل را پاسيږي د دې پلار دی بیا کنټرول نه کوي دغه دوکې موږ سره وکړه.
بل خو سیاسي سیډونکو وايي اف سی آر پیرنګیانو کال 1900 کې د پښتنو د ازادۍ غورزنګونو د مخنیوي لپاره نافذ کړو او په کار دا و چې د پاکستان جوړښت سره سم دغه غیر انساني قانون لغوه ګرځول شوی او قبایل د هیواد بهیر کې شامل شوی. خو د ازادۍ یو کم او یا کال تیرېدو باوجود هم قبایل د بنیادی سیاسي، عدالتي او بشري حقوقو څخه محروم دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پی خبر.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه ده. یو بل ریپورت درته وړاندې کوو. په شام کې ملګرو ملتونو ژغ کړی دی چې د 1947 ډزبندی که عملی نسوه نو حال به نور هم خراب سي او ممکنه ده چې 400,000 نور خلک کډه وکی د دې ځای څخه. دا خبرې د ملګرو ملتونو ته چارواکو په داسې حال وکي چې د برتانیا سره تعلق لرونکي د سارونو چارواکو ویل چې په حلیفو شار ته نږدې د شام حکومتي ځواکونو او د النصره فرنټ ترهګري ډلې ترمنځ په جګړه کې 90 وژل شوي دي. په دې حق له تاسو ته نور تفصیلات وړاندې کوي زموږ همکار شعیب زاده په خپل رپورټ کې.
د شام نه راغلی تازه رپورټونه وایي چې د الیپو خر سره نږدې د شامی عسکر او القاعده سره تړلې وي جنگیالۍ ډلې ترمنځ جګړه کې درې اویا کسان وژل شوي دي. دغه خبره په شام کې د بشري حقوقو د سار ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس نن د جمعې په ورځ کړې ده. د رپورټونو تر مخه په دغه جګړه کې جهادي ډلو د جمعې په ورځ سهار د خان تومان په نوم کلی قبضه کړی دی. د دغه کلی د قبضې لپاره د تیرې ورځې راسې جګړه روانه وه. دغه کلی د الیپو ښار نه 45 کیلومتره لرې پروت دی او دغه ځای د یاغیانو لپاره ډیر اهمیت لري ځکه چې دغه د الیپو او دمشق ترمنځ لویه لاره ده. په دغه کلی دغه برید د جیش الفتح په نوم ګوند کړی دی او د دغه برید سره د امریکا او روس هغه هسې هم کمزوري شوي دي چې په الیپو کې ډزبندي عملي کړي. په الیپو ښار کې د جګړې ودرولو لپاره روس او امریکا هسې کړی وي چېرته چې په تیرو دوو اونیو کې په جګړه کې 300 کسان وژل شوي وو. نن په وژل شوو کسانو کې 30 یاغیان او 1.5 حکومتي عسکر هم شامل دي. اخوا په شام کې د مخالفو ډلو سیاستمدارو ویلي چې روس او شام د حلب د خار پورې د اوربن غزولو پخلی کړی ولې د هغې نه 100 ساعته پس د شامی حکومت یا روس جنگي الوتکو په یو کډوال کیمپ بمباري کړې ده. دغه بمباري د ترکیې د پولیسو سره نږدې علاقه کمه چې په یو وخت کې د شام تجارتي مرکز هم و د هغې نه 1.5 کیلومتره لرې د کډوالو په یو کیمپ شوې ده. په شام کې د ادلب صوبې د سرمدی علاقې سره نږدې کمونه کیمپ باندې شوې بمباری کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او په درزونو نور جوبل شوي دي. دغه خبره د ځایي رابطې کمیټې LCC کوي کمه چې د اسد مخالفه فعالینو یوه شبکه ده. د شام په حالاتو نظر لرونکي د برطانیې تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس ویلي د وژل شوو شمیره 28 ده او په دغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ولې تنظیم خبرداري ورکړي په دغه وجنو کې زیاتواله هم راتلې شي. LCC د ټولنیزو اړیکو په ویبپاڼو عکسونه خپاره کړي او تباشوي خیمه پکې لیدل کیږي. د امریکا صدر باراک اوباما ویان جاش آرنس د کډوالو پاړه ویلي دا خلک ډېر د مشکلاتو سره مخ دي او د دوی پر ضد پوځي عملیات کول هیڅ جواز نه لري. د امریکې د خارجه محکمې یو چارواکي ویلي په دغه لړ کې نور معلومات رایوځي کوي او ویان مارک ټونر زیاته کړي په دغه رپورټونو او هغه الزامونو مو نظر دی چې دا کار حکومت کړی دی. ویان ویلي چې موږ دغه رپورټونه ګورو او نور معلومات ترلاسه کوو چې په اصل کې شوي څه دي ولې په شام کې په عامو خلکو باندې کېدونکي داسې بریدونه هیڅ جواز نه لري. د هغه په وینا موږ 100 ځله دا خبره کړې د بده مرغه تیره اونۍ یا د هغې نه وړاندې په خصوصي توګه په دې حالاتو کې چې د کډوالو په کیمپ برید وشو دا په شام کې په بد حال کې ګیرو خلکو باندې حمله ده. په شام کې حکومت مخالف سیرین نیشنل کوئلیشن د شام په صدر بشر الاسد بیا تور لګی چې د ډزبندۍ باوجود دغلته هوایي بریدونه کوي. یاد دی چې تیره ورځ صدر بشر الاسد د روس صدر ولادیمیر پوتین ته په یو ټلیګرام پیغام کې مننه کړې وه چې د روس د مرستې له امله دوی ګټې ته نږدې شوي دي. ښاغلی اسد په دغه پیغام کې ویلي چې د دوی پوځ اخري ګټې ته نږدې شوی دی. هم په شام کې بیا د شام پوځ ویان د القاعده سره تړلې جبهة النصره او نورو اسلامي ډلو تور لګوي چې دوی ډزبندي ماته کړې او په الیپو کې حمله کوي.
د خیبر پختونخوا په شمالي برخه کې په یو کلی کې یو پیغله چې د جرګې ورستو ژوندۍ سوځول شوې. د دغه پیغلې کلی ته د ډیور رادیو خبریال احسان محمد خان ورغلی و د دغې په حق له معلومات اخیستي دي د ځایي خلکو نه او په دغې باندې زمونږ همکار اکرام محمد اکرام خبرې اترې کړې دي. نو راځئ چې دغه تفصیل ته یو واري بیا غوږ شو.
دا سدا ز اوس هم په دغه کلی کې موجود یم. دا د مری روډ باندې کوم د غلیاتو سیمه ده په دې کې مکول دغه کلی دی. دا ډیره غریزې سیمه ده په دې کې سکولونه هم کم دي تعلیم هم کم دي خو په دې کلی کې چې کوم سیدونکو دي په دې کې دا چې په دریو برخو کې ویشل شوی خلک دی. یو ډیر زیات مالدار یو پکې منځنی دي او یو پکې تر ټولو غریبانه د امرین کورنۍ د ټولو غریب کورنۍ دا د کچا کور دی او د پلار چې دغه په ګډانی کې مزدوري کوي کوم چې د بلوچستان کراچۍ خواته یو سیمه ده. د دې دواړو کوم کورنۍ دي د دې سره زمالی د کاته شو خبرې وشوې او د امرین چې کومه کورنۍ ده په هغه کې دغه مور چې دغه خو پولیسو نیولې ده خو پلار یې د مرګ درې ورځې وروسته را رسېدلی دی. هغه په جړه جړه کې راته دا وویل چې زما سره یو خو زما لور وژل شوه دویم زمانه زما کور ودانې چې دغه هم پولیسو نیولې ده خو زه وس نه لرم چې زه دغه مقدمه دې دپاره زه لاړ شم عدالت ته یا بله کومه دروازه چې دا زه هغې ته ورسم.
بالکل امبرین چې کوم دغه دی د دې کورنۍ د هغې په وجنه باندې موږ وایو چې دا پکې څومره ذمہوار د هغې څه دریز لري د هغې بیان خلاف.
چې د امبرین کورنۍ وایي چې د امبرین خو د سایما سره هغه جنای کوم چې واده په خپل خوخه باندې کړی دی د مستانو می الګ سره او هغه په خپل خوخه باندې د خپل کور نه تللی ده. د امبرین کورنۍ هم دا وایي چې د امبرین دغه سایما جنای سره هیڅ قسم ملګرتیا یا داسې نزدې نه ده پاتې. بیا د دغه کوم تنان چې نیول شوي دي چا چې جرګه کړې ده هغې خو دا مني چې جرګه شوې ده د سایما د کور نه د تللو د واده کولو وروسته دغه ټوله کورنۍ راغونډه شوې ده جرګې هم کړې ده او په دغه شپه باندې هم راغونډ شوي دي د جرګې دپاره دغه چې کوم خلک وو خو هغې هم وایي چې نه د امبرین او د سایما ترمنځ داسې کومه ملګرتیا نه وه. اوس دې کې پکې چې کوم د امبرین د کور زنانه دي هغې په وینا باندې چې امبرین چې دا هغه عمر هم کچاو هغه ډیره یو ورکوټي کم عمر جنای و شپاړس کاله عمر یې غیخي او وایي چې امبرین اوس په دغه وخت کې سکول ته هم نتلله او چې کومه بل جنای د چې هغه واده یې کړی دی هغه هم اوس دا وخت سکول کې نه و هغې لسم جمعت پات کړی دی او هغه هم د امبرین نه په عمر کې مشر دی.
احسان صاحب عامو خلکو ته آیا د دې هر څه پته نه و چې دا هر څه درولې وي او د دې پته خلکو ته بیا څنګه ولګېدله؟
دا څه ده چې دغه خو د شپې دغه پیښه شوې ده او یوولس بجې د کور نه وښکلې نو بیا دا په دغه کلي کې مکول کلي کې کوم مرکزي چې کوم جومات دی ورسره خوا کې دوکانونه هم دي او ورسره په مخه باندې ګاډي ودرېږي بل اړخ ته د دې هغه خوشې کور په کوم کور کې چې دې ته دوایانې ورکړې دي. ځایي خلکو کې په دغه کې یو تن چې دی هغه دغه چغې هم اورېدې دي چې ما بچ کای ما بچ کای ما بچ کای چې په ډېرو چغو باندې دغه شور اورېدې د هغې وروسته خلک بیا هم خبر کړي ور لګېدلې او گاډی ته او بیا په جمعات کې اعلانونه هم کړي دي خو امبرین په دغه کې څوک هم دا نه و چې هغه ویلي دي چې مونږه د بچکولو کوشش کړي ده بلکې د اور مړولو چې کوم گاډو ته ور لګېدلې او په دغه کې یو گاډه د هغه تنو چې هغه وس په لوم نیول شوې ده او په دغه جرګه کې موجود وو خپل د هغه کورنۍ هم وي چې هغه په دغه جرګه کې موجود وو او هغه وس نیول شوې ده خو د خلکو بیا په دې باندې خفګان شته دی په بهر چې کوم خلک ته چې چاته زمو خبرې وشوې هغه خپل د خفګان په دغه کومه پیښه شوې ده د دې څرګندونې کوي او وایي چې دغه داسې ظلم دی چې د دې مثال په دې سیمه باندې په دې پوره برخه کې نه دی لیدل شوی. جی
ډېر مننه احسان صاحب موږ سره خبرو کولو.
د بلوچستان سرخار کوټه کې هم د دوو کالو نه تر لسو کالو په عمر پورې څلور خویندې ماشومانې د اوبو په یوه ډیګۍ کې یا ټینکۍ کې مړې موندل شوې دي او د دې مور هم د دې سره وه چې په بهوشۍ کې بیا د دغه ځای څخه هسپتال ته وړل شوې. د دغه غمجنې پیښې په هکله باندې زموږ د ریور رادیو خبریال حمید سمسور یو ویډیو راپور تیار کړی دی او ردو ته ستاسې پام راګرځو. زه فکر کوم چې دغه ویډیو غږ مسله ده تکنیکی مسله ده، نو دغه لکبل دغه ویډیو مونږ تاسو ته وړاندې نه کړی شو، کوشش هم بیا هم وکړو. اوس به راشو مطبوعاتي کتنې ته، دغه مطبوعاتي کتنه زمونږ همکار مختار خلیل صاحب تیار کړی ده، راځي چې دغه ته وښو.
د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د وجلې کېدو د 15 کالو پوره کېدو په موقع د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د اسامه بن لادن په کور د امریکانو فوزونو د ورخطو د عملیاتو د نگرانۍ کولو امریکني افسر په باب لا یو تفصيلي مضمون چاپ کړی دی. دا امریکني افسر پاکستان کې د امریکای د مخبرې د ادارې د سی آی ای مشر او څوک چې د اسامه بن لادن د وجلې کېدو وروسته ناڅاپي پاکستان کې سخت ناروغه شو او سمدستي پاکستان نه امریکای ته یوړل شو. سی آئی اے دی چارواکی امریکا کی خپل بیان کی ویلی دی دما شک دے چې اسلام آباد کی رالا د پاکستان د مخبره اداره ایسای زهر راکړی وو. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په کال 2011 کې د اسامه بن لادن د امریکانو فوزونو د لاسه د وجلې کېدو په سبب د پاکستان او د امریکای تعلقات د ختمېدو اخبار لیکي. اگر که تر دې وخت پورې خود سی آی ای چارواکي ته د ایسای لخوا د زهرو ورکېدو شکمنه خبره بی بنیاده ده، خو د امریکای د پاره دا سوچ هم ډیر پریشانوونکی دی چې اسلام آباد کې پروت د امریکای د سی آی ای مشر لا د پاکستان د مخبره اداره ایسای زهر هم ورکولې شي. د امریکای د مخبره پخوانو او ازرو چارواکو وینا ده چې د پاکستان ایسای اداره د صحافیانو، سفارتکارانو او د خپل مخالفو نورو ډیرو کسانو نو خلاف په سازشونو کولو بدنامه ده، او دا شان اسلام آباد کې د امریکای د سی آی ای د مشر د خاغلی کلټن هم سخت دشمنه و، ځکه چې خاغلی کلټن پاکستان کې د اوسېدو په وخت د غنو ډرون حملو حکم ورکړی وو او د اسامه بن لادن د وجلو د ټول عمل په ځاني نگراني کړی و، د کوم له سبب چې د پاکستان د وسلبند فوزونو سخت بدنامي شوې ده. اخبار لیکي چې امریکا کې د پاکستانی سفارتخانی ویان ندیم هوتیانا په ایسای خاغلی کلټن لا د زهرو ورکولو الزام دروغ او بی بنیاده بللې دي، او دا هر سی اسی یو خیالي قصه ګرځولې ده. واشنگتن پوسټ خپل معلوماتي مضمون کې نور لیکي چې د اسامه بن لادن د وجلو د بندوبسونو د مکمل کېدو نه پس د عملیاتو په شپه اسلام آباد کې د سی آی ای مشر کلټن پاکستان کې د امریکای د هغه وخت سفیر کیمرون منټر او د امریکای نور فوزی افسران د امریکای په سفارتخانه کې د سی آی ای د پاره جوړ دفتر کې راغون شول، او د ایبټا بعد د پاسا د ګرځیدون کې ډرون کیمرونا په اسامه بن لادن د کیدون کې حملې را لیګون کې ویډیو کتو تا کیناستل. دغه وخت امریکایانو د پاکستان د ممکنه جوابي اقداماتو نه د ځان بچ ساتلو د پاره د خپل ټولو ملازمانو هندستان ته د اړولو منسوبي تیاری کړې وي. واشنگتن پوسټ لیکي چې پړومبه کې خو پاکستان په اسامه بن لادن شوی حمله باندې الق دلق پاتې وو، خو چې کله په ټول پاکستان کې خلکو چغي سوري جوړي کې او تو سوخت ښکاره کو، نو د سی آی ای د هغه وخت مشر لیون پنیتا د پاکستان د خلکو د چپکولو د پاره پاکستان باندې د اسامه بن لادن د پټ اصولو الزامونه لګول شروع کول، خو په دې د پاکستان ستر چارواکي ډیر غوسه شول. اخبار لیکي چې د کلټن نوړان دی اسلام آباد کې د سی آی ای مشر جانتن بینک د ایسای د هغه وخت مشر پاشا د ممبئی حملو په سازش جوړولو تورن کړی وو. جنرال پاشا د دې په جواب کې په جانتن بینک په ډرون حمله د یو بیګنا وجلې شوی پاکستانی د زوی لخوا اسلام آباد کې اف آی آر درج کو، او جانتن بینک د دې اف آی آر لویر اسلام آباد پرې خودو. د اسامه بن لادن د واقعي له وجې د سی آی ای د اسلام آباد دوی مشر کلټن ته هم داسې حالات پیدا شوي وو چې د اسلام آباد نه د وتو سوچ شروع کړي وو، خو کلټن د دې حالاتو مقابله وکا او اسلام آباد او ایبټ آباد کې خپل کارونه جاری وساتل. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د دې ټولو واقعاتو په پس منظر کې د سی آی ای د اسلام آباد مشر کلټن ناساپی په معده کې درد محسوسول شروع کړ چې تر جولای پورې یې ډیر سنگین صورتحال اختیار کو، او اخیر کلټن خپل افسران خبر کړ چې دی نور د کار کولو جوګه پاتې نه دی.
اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی یو ساته خبري خبرونه دا وخت پای ته ورسیده. ک تاسو غواړئ چې زموږ د خبرونه زموږ په ویب پاڼه وګورئ نو همه کته یې سید ویب پاڼه پته ده www.voa.radio.com او د دې سره زموږ نور هم خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه کته یې سي او کم ویډیوز موږ تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کې د زموږ د فیسبوک په پاڼه هم تاسو کوي سي سي وی ګوري په دې خبرونه کې ټکنیکی اډخته امرسته کوونکی جان او سیډریک دا غوی مننه کوو د دې خبرونه پروډوسر او وکیل خان دا غوی هم مننه کوو ز کلسوم کاکر سره د خپل همکار اشفاق محمد تاسو اجازه غواړو شش په درته غواړو